علي ماما ترشم باندې بسیدی
ډیر مننه تاسو څخه سعید سمی عباس تاسو ستړي مسید ازادي رادیو اوریدونکو ته زمال خو سلام د خبرونه تر نوو بجو دوام کوي چې د ګوړې اچار تفریحي پروګرامي یو برخه جوړوي په راپورونو کې اوري چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د کابل د ادارات کړ چې وایي په مسکو کې د افغانستان د وضعیت په اړه غونډې د افغانستان خپلواکۍ تر پوښتنې لاندې راوستله نن شنبه ده د لیندیا قوس لسمه د دسمبر میاشتې اوله د هلمند والی وی د ایران او پاکستان په ګډون یو شمیر هیوادونه خپل اهداف ته د رسیدو لپاره له وسلورو طالبانو د پروژې په توګه ګټه اخلي د هغو دریو امریکایي سرتیرو د جسد پاتې شونی امریکا ته ورسېدل چې په افغانستان کې په یوه حمله کې وژل شوي وو د امریکا ولسمشر وی سره لدی چې د روسیې له ولسمشر سره یې پلان سوې کتنه لغوه کړې خو له ولادیمیر پوتین سره ډېر ښه ارتباطات لري د هلمند والی وی د ایران او پاکستان په ګډون ځینې هیوادونه خپل اهداف ته د رسیدو لپاره له وسلولو طالبانو د پروژې په توګه ګټه اخلي تورن جنرال محمد یاسین پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې ومنله چې وسلولو طالبانو ته د ایران سخت وسلې ورسیږي
د اطلاعات راځي چې د ایران سرحدي سیمه کې هم د مخالفینو بعض او دفترونه او داشیان په مخفیانه او پټو به یو بل نوم بل فعالیت لري نو د شي معلومیږي چې دوی رهبران هم اوس یو تعداد رهبران هم ځي ایران ته هم د تداوی او مریضۍ او د نورو شیانو دپاره د اطلاعاتو مطابق خو د دې په خاطر چې نور هم موږ دقیق کړو کشفي ارګانونه په دې کار کوي چې نور هم تجي
شغل یاسین وویل چې له ایرانه د وسلو او چاودیدونکو موادو د انتقال او د بهرنیو وسلولو د تګ راتګ لارې له نیمروز ولایت څخه په برمچک کې د هلمند هغو شمالي ولسوالیو ته رسیږي چې د وسلولو طالبانو په کنټرول کې دي د ایران لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي براین هوک د پنځمې پورس په واشنگټن کې د ایران سخت فجر راکټونو ټوټې خبرلانو ته وشو دی چې د په خبره د افغانستان ملي اردو په هلمند کې له طالبانو ترلاسه کړي خو قاری یوسف احمدی چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي پرون په اعلامیه کې د غراپورونه بیا ساسو بلل د هغو دریو امریکایي پوځیانو د جسدونو پاتې شونی امریکا ته ورسېدل چې په افغانستان کې په یوه چاودنه کې وژل شوي وو د روان میلادي کال په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو لپاره تر ټولو خونړۍ پیښه بلل شوې ده د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله د دغو جسدونو د پاتې شونو د ترلاسه کولو لپاره د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس او د دغو پوځیانو د کورنۍ غړي په دالاویر کې د هوایي ځواک په پوځي اډه کې راغونډ شوي وو دغه درې پوځیان تیره سیشن به په غزنی ولایت کې چې ویل کیږي طالبان پکې فعال دي د سړک غاړې بم په چودنه کې وژل سول د وژل سویو سرتیرو نومونه تورن اندری پاتریک راس بریدګای ایریک مایکل ایمون او بریدګای دیلان جی ایلچن یت سی وی دي د روغتیا نړیوال سازمان وایي په 2013 میلادي کال په افغانستان کې د ګزدن یو پولیو په وایرس د اخته کوچنیانو شمیر د تیر کال پرتله دوه برابره زیات شوی دی د دې سازمان په وینا په افغانستان کې ساشکل د پولیو نونس نوې پیښې سبسیوي خطیر کال یې شمیر لس وو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې د امنیت د خرابېدو او له واکسین سره د مخالفت له کبله ډېر کوچنیان له واکسین څخه محروم سوي پولیو وایرس تر 50 کلونو کم عمره ماشومانو کې د فلج او حتی مرګ سبب کیږي د روغتیا نړیوال سازمان پرون ویلي چې په روان میلادي کال کې په نړۍ کې د پولیو یا ګزڼ 28 نوې پیښې سبسیوي چې ټولې په افغانستان او پاکستان کې دي د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا ویلي چې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې له ځینو غړو سره د جنسي او فزیکي تشدد د ادعاو په اړه څېړنې کوي فیفا بریتانوي ورځپاڼې ګارډین ته ویلي چې حتی د ځینو ښځینه فوټبالستانو د امنیت په اړه له ملګرو ملتونو سره خبرې کوي د افغانستان د فوټبال فدراسیون د ښځو د برخې مخکنی مشر خالدې پوپل د لوبډلې غړې مینه احمدي او شبنم مبارز او روزونکې کیلی لینزی ګارډین ته ویلي چې د نجونو د ملي لوبډلې ځینو غړو ته د جنسي تجاوز او فزیکي تشدد علاوه د مرګ ګواښ هم سوی خو د افغانستان د فوټبال فدراسیون مرستیال یوسف کارګر دغه ادعاوې رد کړې دي هغه پرون جمعه ازادي راډیو ته ویل چې داسې ادعاوي اصلا حقیقت نه لري او داسې کسان چې له اسنادو پرته ادعاوي کوي باید محاکمې ته کش کړل سي. یوسف کارګر ویل چې مینه احمدي او شبنم مبارز د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې غړي نه دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ یې سره لدی چې د روسیې له ولسمشر سره یې پلان سوي خبرې لغوه کړي، خو له ولادیمیر پوتین سره ډېر ښه ارتباطات لري. د دواړو ولسمشرانو ترمنځ پلان سوي کتنه وروسته له هغې لغوه سوه چې د روسیې ساحلي ساتونکو د اوکراین ماڼوګان او کښتۍ ونیولې. ولسمشر ترامپ ویلي په یوه مناسب وخت کې به له خپل روسي سیال سره وګوري. په ارجنټاین کې د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو یا جیشل د سرمشریزې په څنډه کې له امریکا ژغ وی او ای سره په مرکه کې ولسمشر ترامپ د امریکا له ګاونډیو هیوادونو مکسیکو او کاناډا سره پر نوي تجارتي تړون هم خبرې کړې دي. په پام کې وه ډونالد ترامپ نن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. کرملین ویلي چې د دوی ترمنځ خبرو شایي دوه ساعته وخت نیولی. دا په هلسنګي کې د جولای میاشتې تر سرمشریزې وروسته چې دواړو مشرانو سره کتلي وو د دوی ترمنځ دویمه کتنه ګڼل کېدله. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي څارونکي له ایران غواړي چې د بشري حقونو هغه مدافعان چې له اجباري حجاب سره د مخالفت له کبله زندانې سوي خلاص کړي. هغوی په یوه ګډ بیان کې چې وړ مورس خبر سوی ویلي، موږ د ایران له حکومت غواړو چې په بیړني ډول هغه فعالان چې د ښځو د حقونو دفاع کوي له زندانه خوشي کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څارونکو په ځانګړي ډول د فرهاد میسمي د روغتیایي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. فرهاد میسمی په ایران کې د هغو ښځو ملاتړ کړی و چې د اجباري حجاب له قانون سره مخالفت کوي. د په جولای میاشت کې ونیول سو. د نړۍ او سترو صنعتي هیوادونو یا جی سیون ویلي چې روسیې په غیر مواجه ډول د اوکراین درې بیړۍ نیولې او له روسیې غوښتنه کړې چې څلورویشت اوکراینی ماڼوګان هم ژر تر ژره خوشې کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو، فرانسې، کاناډا، جرمني، ایټالیا، جاپان او بریتانیا د بهرنیو چارو وزیرانو او په جی سیون کې د اروپایي اتحادیې عالي رتبه استازي پر روسیې غږ کړی چې د کرچ په تنګي کې د بیړیو د قانوني تګ راتګ له مخنیوي ډډه وکړي. دوی پرون په یوه بیان کې ویلي چې د اوکراین پر ضد د روسیې د کارونو په سیمه کې کړکیچ په خطرناک ډول زیات کړی. د امریکایي ډالرو په مقابل کې د پاکستاني کلداري بیا په بیساري ډول ولیدلې ده. پرون په نړیوال مارکیټ کې یو ډالر په 133 پاکستاني کلدارو تبادله کېده. په پاکستان کې د روان کال د جولای پر 15مه پارلماني انتخابات وسول. له هغې راهیسې د ډالرو په وړاندې د پاکستاني کلداري بیا 15% ټیټه سوې ده. د پاکستان حکومت هڅه کوي چې د ځان د ژغورلو لپاره د پیسو له نړیوال صندوق څخه 6 میلیارد ډالر پور واخلي. ملګرو ملتونو په پاکستان کې د کالاش په نوم کوچنۍ ټولنه د نړۍ په هغو ارزښتمنو میراثونو کې شامل کړي چې باید خوندي وساتل سي. د ملګرو ملتونو د سازمان تعلیمي، ساينسي او کلتوري ادارې یا یونسکو ویلي چې د اقلیت ټولنه باید په بیړني ډول خوندي سي. کالاش د خلکو یو کوچنۍ ډله ده چې له نورستان سره نږدې د پاکستان په غرنیو سیمو کې اوسي او ځانګړي کلتوري او مذهبي دودونه لري. یونسکو په یو بیان کې ویلي د کلاش ټولنې مذهبي او کلتوري دودونه او د هغو ژبه باید خوندي وساتل سي. ویل سوي چې د کلاش غړي 4000 کسانو ته رسیږي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست.
د خبرونې په راپورونو کې ویل چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د کابل د ادارت کړې چې وایي په مسکو کې د افغانستان د وضعیت په اړه غونډې د افغانستان خپلواکۍ تر پوښتنې لاندې راوستله. افغان حکومت وایي
هر هغه پروسه په هغې کې د افغانستان مالکیت نه او د افغانستان استقلالیت ته د شک متوجه کوي موږ هغه شي کې اشتراک.
د هلمند والی مو د هغو راپورونو په اړه پوښتلې چې ویل کېږي ایران وسله والو طالبانو ته وسلې ورکوي.
نو دا د همسایه هیوادونو نه دي او همدارنګه داسې معلوماتونه راتله چې کله ناکله د دوی هغه تخنیکران هم په دغه ساحو کې تلو راتله خو د سیار شکل باندې ګرځېده راغله.
په خوست کې د 4 لوبډلو ترمنځ د سولې په نوم د فوټبال لوبې پیل شوې.
یو خواته مونږ به غختري ورزشکاران په دغه کې پیدا کوشت او په دوهم په قدم کې مونږ څنګه وکړل شو چې د نشي توکو سره مبارزه وکړو څنګه د ځوانانو ترمنځ مونږ یووالی رامنځته کړو.
په بهرنیو راپورونو کې اوري چې د نړۍ او سترو صنعتي هیوادونو له روسیې غوښتنه کړې ژر تر ژره د اوکراین څلورویشت ماڼوګان خوشي کړي. د ګوډې اچار تفریحي پروګرام په همدې خپرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی سئ. د ازادي راډیو ده د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د کابل د ادعا رد کړه چې وایي په مسکو کې د افغانستان د وضعیت په اړه غونډې د افغانستان خپلواکۍ تر پوښتنې لاندې راوستله. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې پرون د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب وروستیو څرګندونو ته په عکس العمل کې خبریالانو ته وویل چې مسکو یوازې د مرستې نیت لري. نور جزئیات له فرشتې جلالزی څخه اورئ.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماریا زخاروه پرون په مسکو کې خبریالان ته وویل چې روسیه د افغانستان خپلواکۍ ته درناوی لري او مسکو یوازې واړي چې د افغانستان په جګړه کې ښکېلې خواوې د خبرو او مذاکرو لار پیدا کړي. زخاروه ویلي دا چې روسیه د مسکو د غونډې مشري د افغانستان حکومت ته نوه ورکړې دا معنا نه لري چې هغوی د افغانستان د خپلواکۍ په اړه شک کوي. د روسیې د رسمي خبري اژانس انټرفاکس په حواله ماریا زخاروه ویلي چې مسکو د افغانستان د دولت د ځای ډکولو هڅه نه ده کړې، بلکې غوښتل چې د افغانستان په جګړه کې ښکېلې خواوې د مخامخ خبرو زمينه پیدا کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت اول وار د 2018 میلادي کال د اپریل په 14مه د مسکو فارمټ مشورتي غونډه جوړه کړه او هغو هیوادونو ته د ګډون بلنه ورکړه چې د روسیې له نظره د افغانستان د لانجې له سیاسي حل سره دلچسپي لري. غونډې ته د افغانستان، هند، پاکستان، چین او منځنۍ اسیا د جمهوریتونو په ګډون د 11 هیوادونو استازي وربلل شوي وو. د مسکو فارمټ دوهمه غونډه د سپتمبر 14مې ته پلان شوې وه، خو د رپورټونو پر اساس د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د اگست په 28مه د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره ټلیفوني خبرې وکړې او موافقه وسوه چې غونډه وځنډول سي. بلاخره د دې سلسلې دوهمه غونډه د نومبر په 9مه جوړه شوه. د افغانستان حکومت چې تلې په دې اړه زړه نازړه خبرې کولې، بلاخره وویل چې ګډون نه پکې کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د سولې د عالي شورا یو پلاوی ورواستاوه. د امریکا حکومت هم وویل چې په مسکو کې خپل یو ډیپلومات به د کتونکو په توګه غونډې ته ورولېږي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازي ورغلي وو. د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په وروستیو کې له شمشاد ټلویزیون سره په مرکه کې په دې اړه چې ولې د افغانستان حکومت د مسکو غونډې ته رسمیت ورنکړ ویلي:
هر هغه پروسه په هغه کې د افغانستان مالکیت نه او د افغانستان استقلالیت ته د شک متوجه کی مونږه هغه شي کې اشتراک نه.
په دې اړه په خبرګون کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماریا زخاروه پرون خبریالان ته وویل د افغانستان د حکومت د دې خبرې جواب چې څوک د هیواد خپلواکۍ له شک سره مخامخ کوي د روسیې په فدراسیون کې نشته. د دې جواب موندلو لپاره باید هغوی بلې قارې ته متوجه شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی په مسکو کې وروستۍ غونډې ته په اشاره کې وویل چې د افغانستان پلاوی ته د غونډې د نورو ګډونکوونکو په څیر او مساوي موقع ورکړ شوی و.
د ایران لپاره د امریکا د حکومت ځنګړي استازي براین هوک پر ایران بیا تور پورې کړی چې په افغانستان، یمن، بحرین او د منځني ختیځ په نورو هیوادونو کې وسلولو ډلو ته جنګي تجهیزات ورکوي. براین هوک د پنجشنبې په ورځ په واشنگټن کې د ایران سخت فجر راکټونو ټوټې خبر اعلان ته وشودي او وی ویل چې د افغانستان ملي اردو په هلمند کې دغه ټوټې له طالبانو ترلاسه کړي. فرشته جلالزی د هلمند لوالي تورن جنرال محمد یاسین سره مرکه کړي او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړي چې هلمند ته د ایران وسلې څنګه او له کومو لارو ورځي.
تقریبا دغه یو کال یا دو کال شاوخوا د اطلاعاتو معلوماتونه د امنیتي او کشفي ارګانو له خوا رسیده چې یو مقدار مهمات او سلاح او مواد منفجره د همسایه هیواد ایران نه طالبانو سره بل علاوه چې د پاکستان راتله د ایران هم کومکونه کیږي. بیا په دې رابطه مختلف سلاګانې ونیول شولې چې دې کې دافي هوا مو کلاشنکوپونه مو دراز د نو فیاسی نه پرونه مو هوان او د هوان مرمه او بلا خره یو رقم دوربرد راکیټونه دي چې دغه راکیټونه اکثره هغه نشانه پليټونه د شینې لمانځتلی دی او چې نه
معلوم نشي نو بیا قرار د معلوماتو نه چې کشفي ارګانو تخنیکی همکارانو دا ویلی چې دا نوې راغله او نوې د افغانستان جنگ ته داخل شوی نو دا د همسایه هیوادونو نه دي او همدارنګه چې معلوماتونه راتله چې کله ناکله د دوی هغه تخنیکران هم په دغه ساحو کې تلو راتله خو د سیار شکل باندې ګرځېده راګرځي.
آیا تاسو فکر کوئ چې په ایران کې دا کار په سیستماتیک ډول کېږي او که فکر کوئ چې دا به لکه منفردي وسطوالي ډلې به وي او یا به مثلا مخرب ګروپونه وي چې دا کار کوي، تاسو څه نظر لرئ؟
تروریستي ګروپونه د پروژې شکل باندې هغه خپل هغه هیوادونه چې په یو هیواد کې خپل اهداف لري نو هغه اهدافو دپاره دا تروریستي ډلې استعمالیږي، لکه همدغسې طالبان دي. طالبان د پاکستان دپاره هم فعالیتونه کوو، همدارنګه اوس ایران هم د خپل اهدافو دپاره دی دلته په زموږ هیواد کې استعمالیږي. تا نور هیوادونو هم نشد کړی چې دغه طالبان یو پروژه شکل د پیسو په مقابل کې د افغانانو دپاره استعمال شي. دا چې پخوا تروریستي ډلې د پاکستان راځي او اوس هم مرکزونه کوټه کې، پېښور کې، میرامشاه کې، ان تر کراچۍ پورې موجود دی. د دې تر څنګ د اطلاعات راځي چې د ایران سرحدي سیمه کې هم د مخالفینو بعضې او دفترونه او داشیان په مخفیانه او پټه او یو بل نوم بل فعالیت لري. نو داسې معلومیږي چې د دې رهبران هم اوس یو تعداد رهبران هم ځي ایران ته د تداوی او مریضۍ او د نورو شیانو دپاره د اطلاعاتو مطابق، خو د دې په خاطر چې نور هم موږ دقیق کو کشفي ارګانونه په دې کار کوي چې نور هم تجبید.
والي صاحب، تاسو په هلمند کې خپله په کومو ولسوالیو کې فکر کوئ چې د ایران دغه ملاتړي ډلې به دغه وسلوالي ډلې به ډېرې فعالې وي؟
عمدتاً د دوی رفت آمد او لارې، مواد منفجره او سلاح مهمات چې انتقالیږي د روبات د نیمروز د سرحد نه برانچې ته او د برانچې له طریقه دې خواته، او دلته شمالي ولسوالۍ چې اکثره اوس د طالبانو تر کنټرول لاندې دي، په دغه ساحو کې هم بهرني خلک او هم دغه سلاحګان او مهمات او مواد منفجره راځي او همدلته جوړیږي، او بلاخره خصوصا دغه آخر مقناطیسي ماینونه چې جوړ شوي دي اکثره د همدې هیوادونو نه مواد منفجره راغلي.
آیا تاسو له کابل سره خبرې کړې دي چې مثلا له ډیپلوماتیکو چینلونو نه دا مسله د ایران له حکومت سره مطرح کی؟
زمونږ کشفي ارګانونو خپل وظیفه اجرا کړې کېدای شي، زمونږ رهبری هم په دې موارد ملاقاتونه او متواتر کړي او خپل اندېښنې ښودلې.
د ایران سره مشکل د څومره جدید څومره سره ده، د دې وضعیت دغه د مشکل څونه غټ دی ستاسو له نظره؟
په مجموع کې ما درته ویلي، په مجموع کې په طالبان یو پروژه شکل اوس استعمالیږي، او د هغه هیوادونه چې خپل اهداف زمونږ په هیواد کې ګوري د هغو په د پروژې په شکل دوی استعمالوي. مګر زمونږ امنیتي او دفاعي ارګانونه په کلکه دفاع کړی، مونږ په دې اخرو کې دښمن ته ډېر شکست ورکړی، او د هلمند خلک هم په دې پوهېږي چې دوی نور د دې وطن او د دې خاورې دپاره نه، بلکې خپل مقدار پیسو د پیدا کولو دپاره په دې خاوره کې جنګېږي.
والي صاحب، تاسو د افغانستان د حکومت یو لوړ رتبه مامور یاست، تاسو د یو ولایت لپاره د افغانستان د حکومت نماینده یاست، هغه همدغسې ولایت لکه هلمند. اوس چې افغانستان حکومت د طالبانو سره سوله کوي او مذاکره کوي او خبرې کوي، او تاسو وایاست چې طالبان په یو پروژهي شکل باندې ځینې هیوادونه د تخریب لپاره استفاده کوي، نو دا مسله به څنګه؟
د افغانستان دولت خپل د سولې پروګرام مخکې اعلان کړی او اوس تاسو ولیدل چې بیا هم یو ځل اعلان شوی دی. موږ د افغانستان د اوسنۍ وضعیت جنگ لاره نه بولو، فقط یوازنه حل لاره سوله دی، او د سوله په خاطر د افغانستان حکومت په ملي، بین ملي او منطقوي سطح کې خپل حرکتونه او فعالیتونه شروع کړي دي او ورکړي، واته ټول دې ته اماده کړي چې د سوله د لارې نه خپل کار وکړي.
تاسو وایئ چې طالبان یو پروژه ده، نو بیا
ګوره تروریستي ډلې به خپل منابع لټوي تر هغه پورې چې دوی غواړي. خو د خلک اوس دې ته لیواله دي چې سوله راشي، کله چې خلک لیواله دي لګکه طالبان هم مجبور مکلف دي چې د خلکو زغو طلبای کوي.
د هلمند والی محمد یاسین ول آزادی رادیو سره په مرکه کې.
تلشکرګاشر او
جنونور ورته په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوښ کې میشتي.
د ننګرهار د امیر اختیار ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګ کوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
په دې خبرونه کې پر دې موضوع هم مرکه خبرو چې کاناډا غواړي افغان سیکانو او هندوانو ته چې په افغانستان کې امنیتي ستونزې سره مخامخ دي پناه ورکړي. اوس به سفی الله ستانکزی راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه سره غلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په تېره یوه اونۍ کې د افغان ملکانو او دولت پلویو ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه یوه مقاله لیکلې ده. په مقاله کې راغلي چې د نومبر له 23 تر 29 په یوه اونۍ کې 9 دولت پلوي ځواکونه او 53 ملکان وژل شوي. نیویارک ټایمز دا په تېره یوه اونۍ کې د وژل شویو خلکو تر ټولو لوی رقم بولي. په مقاله کې راغلي دا یوازې هغه شمیرې دي چې د نیویارک ټایمز خبریالانو پرې راپورونه ورکړي. د مرګ ژوبلو هغه شمیرې پکې نشته چې افغان حکومت او طالبانو یو بل ته د ور اړولو ادعا کړې. نیویارک ټایمز لیکلي په 9 وژل شویو کسانو کې د امریکا هغه 3 ځانګړي عسکر هم شامل دي چې د سړک غاړې په یوه ماین چاودنه کې هدف ګرځېدلي. ورځپاڼې دا په پوره کال کې د امریکایي عسکرو لپاره یوه درنه مرګ ژوبله بللې. په مقاله کې د هلمند هغه هوایی بریت هم اشاره شوی چې پکې د لیکوال په خبره د یوې کورنۍ 22 غړي وژل شوی. ام اس ان خبرونه لیکلي استرالیا میشتو افغان هزارګانو په افغانستان کې د هزارګانو د وژنې په خبرګون غک پورته کړ. دوی د همدې اونۍ په دوشنبه ورځ په پلازمینا کانبرا کې د پارلمان د ودانې مخته ټول شو او د افغانستان د طالبانایزیشن د مخنیوي شعار ورکاو. دغه افغان هزارګانو چې د ام اس ان خبرونه په لیکنه اکثرا په افغانستان کې نږدې کورنۍ غړي او خپلوان لري، له دولت غوښتي چې د هزارګانو د خوندې ساتلو لپاره جدي اقدام وکړي. د نومبر په لومړیو کې د غزنی په جاغوري او مالستان ولسوالیو کې طالبانو پراخ دونه کړی چې د ریپورتونو په اساس لکتر لګه درش په ملکان وژل شوی او زرګونه نور لخپل کورونو تخت تاړ شوی. د ام اس ان په دې مقاله کې د استرالیا د ملبورن ښار دی او اوسیدونکو ساجد عسکری په حواله لیکل شوی، کله چې هزارګان په نخکیږي موږ درد حس کوو ځکه همدا شرایط په موږ هم تیر شوی. ام اس ان خبرونه لیکلي استرالیا میشتو افغان هزارګانو د استرالیا صدر اعظم سکاټ ماریسن ته یو پرانیستې لیک هم استولې. په دغه لیک لا غوښتل شوی چې د افغان ولسمشر اشرف غنی اداره او د ناتو قاتم لاټړ ماموریت و څه ویڅو د هزارګانو امنیت خوندې کړي. د استرالیا دفاع وزارت د دغه غوښتنو په جواب کې ویلي استرالیا د افغان جګړې د ختمولو لپاره د افغان حکومت له هڅو قوي ملاتړ کوي، څو د هزارګانو په شمول ټول جنگ ځپلي افغانان د آرامۍ سا واخلي.
د نړۍ او سترو صنعتي هیوادونو یا جی 7 ویلي چې روسیه په غیر مواجه ډول د اوکراین 3 بیړۍ نیولې او غوښتنه کړي چې روسیه باید ژر تر ژره د اوکراین څلورویشت مانوګان خوشي کړي. د روسیې سمندري ځواکونو د کریمیا سواحلو ته نږدې د اوکراین پر بیړیو ډزې وکړې او څلورویشت بیړۍ چلوونکي یې برمته کړل. د امریکا ولسمشر د دې کار په عکس العمل کې د روسیې له ولسمشر سره د کتنې پلان لاغوه کړ. نور جزئیات له فرشته جلال عزیز خاوري.
د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په ګډ بیان کې ویلي چې د اوکراین پر ضد د روسیې د اقداماتو په سیمه کې کړکیچ په خطرناک ډول زیات کړی دی. د تیر یک شنبه په ورځ د روسیې سمندري ځواکونو د کریمیا سواحلو ته نږدې د اوکراین پر بیړیو ډزې وکړې. شپږ اوکراینیان زخمیان او څلورویشت تنه یې برمته کړل. هغوی هم دراز د اوکراین 3 بیړۍ ونیولې. د امریکا د متحدو ایالاتو، فرانسې، کاناډا، جرمني، ایټالیا، جاپان او بریتانیا د بهرنیو چارو وزیرانو او د اروپایي اتحادیې عالي رتبه استازي پر روسیه ژغ کړی چې د کرت په تنګناکي د بیړیو د تګ راتګ له مخنیوي ډډه وکړي. په دې اړه په بیان کې ویل شوي روسیه هیڅ ډول توجه نه لري چې د اوکراین د بیړیو او بیړۍ چلوونکو پر ضد له پوځي زوره کار واخلي. د ډلې ټینګار کړی چې هیڅکله به د روسیې له لوري د کریمیا ټاپووزمې اشغال او په زور د روسیې له خاورې سره د دې سیمې یو ځای کولو ته رسمیت ورنکړي. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د اوکراین د خپلواکۍ ملاتړ لیده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هم د دې وضعیت په اړه په خبرګون کې د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د کتنې پلان لغوه کړ. ډونالد ټرمپ پرون د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې د ګډون لپاره د ارجنټاین په پلازمینه بونس ایرس کې وو. هغه د اوکراین پر ضد د روسیې د وروستیو کارونو په اړه خبرې اعلان ته وویل: موږ له دې خوشحاله نه یو او هیڅوک نه دی ورباندې خوشحاله. هیله مند یو چې ژر به هغوی دا مسأله حل کړي، ځکه زه له ولسمشر پوتین سره د کتنې په تمه یم. خو د کتنې د لغوه کولو اساسي دلیل هغه چلند و چې له بیړیو او بیړۍ چلوونکو سره شوی دی. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو د نومبر په 9 پر ناټو تړون چغو کړ چې د ازاق سمندرګي ته خپل بیړۍ وروستوي او د اوکراینی بیړیو د دفاع لپاره مرسته ورسره وکړي. هغه د جرمني د بیلډ رسپانس سره په مرکه کې ویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یوازې د زور په ژبه خبرې کوي. او هیله څرګنده کړ چې اروپایي هیوادونه باید د اوکراین د ملاتړ لپاره کلک ګامونه واخلي او پر روسیه به بندیزونه زیات کړي. روسیه په 2014 میلادي کال کې په زور د کریمیا ټاپوزمه له اوکراین جلا او له ځان سره یو ځای کړه.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio
ملګرو ملتونو خبرداري ورکړي چې د مځکې په اتموسفیر کې مزره غازونه زیات شوي دي. نور لیسمت څاروان اوري.
ملګرو ملتو په یو نوی راپور کې خبرداري ورکړي چې د مځکې په اتموسفیر کې د مزر کاربن په شمول ګلتونی غازونه په بیساري ډول بیا زیات شوي دي. د ملګرو ملتو په راپور کې ویل شوي د ټولو هیوادونو له ارادې پرته د مځکې په اتموسفیر کې د مزرو غازونو مخه نشي نیول کېدای. ملګری ملتونه تر 2013 میلادي کال پورې د کاربن غاز د ډیرښت اندازه کولو په هدف راپور خپروي او په هغه کې د مځکې د کورې د تودوخې د زیاتیدو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات ترسره کوي. په دې راپور کې یادونه شوې چې حکومتونه باید د مځکې د تودیدو د مخنیوي لپاره اقدامات چټک کړي او خپل اقدامات په لاغور او دقت وکړي. د دې راپور پر اساس که د یوې وشتمې پیړۍ تر پایه پورې د مځکې په تودیدونکي حالت کې بدلون را نغی، د مځکې تودوخه به د سانتیګراد 3 درجې زیاته شي او په همدې شکل به دوام وکړي. په وروستیو کې هیله پیدا شوې و چې د مځکې د تودیدو د مخنیوي لپاره دولتونه اقدامات کوي، خو له 2013 را وروسته یوازې 55 هیوادونو پر خپلو ژمنو عمل کړی دی.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم زلتان بار ورات غنداب لفرین فیضان فیصل ایتن ولید دا زابی رادیو نه ډیر مننه کوم چې موږ په دې کې حکومت ول فور چارواکو پر دې چې موږ د کندهار د دهلی بم ته وګور د دهلی بم چې د کرزی حکومت کې دغه بم دوه وره پروژه منظور شو لفسیرا ووته له حکومت پانا چې څه د تورېکول یا صدر پروژې پورې نو موږ د حکومت نه خصوصا د اشرف غنی نه دا خواهش او ارزور لرو چې موږ دغه د کندهار د دالې بند جوړ کړي د سنادي جوابونه یې د پورت کې چې موږ ته اوبه ذخیره کړي. موږ اوبه د 2 کال د 3 کال د وچکلین مخکې موږ اوبه د هغه الا په د موږ ټول یو بد سره ایران ته خدا چې په یو کال وچکلی را لغړه په بند څه پښتې کې کچی د موږ په هغه د سرګي په حکومت کې دغه بند جوړ شوی او موږ په هغه وچکلی هیڅ په کوسین نه ورو ټول لوی کار چې په کندهار کې د دوی امده ان بند چې دغه بند
نو زموږ د کمیار خلک وډه او ساتي او زما په مخاطب وکړي. السلام علیکم. استاد زده نوینه د کونړ ولایت غوښتنه می ده چې په کونړ ولایت کې دغه د نثارات کانکریټ کې می دغه د جاز او فجاز په متوي نو دا د خیره د خار چار اطراف راته دي. خار ډیر په مشکلاتو کې راته خارې ما سره کړل. خدای نه خاصه خدای نه خاصه کچیر ته کوم حادثه پیښ شي نو دا ولایت هم ټول په خطر کې دی او د ولایت څنګه چې کوم کلی دي کورونه دي دام په خطر کې دي. زما د حکومت څخه د کونړ ولایت د والی صاحب او د شاروال څخه مې دا ارزو ویل ده چې دا کوم نثارات کانکریټي دا د دې ولایت د خانه وړاندې وړاندې وسی خدای نه خاصه چې کوم اورز کوم حادثه پیښ شي او د کونړ ولایت مرکز اسد آباد کوم کلی دي دا ټول په خطر کې دي. په احترام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
تاسو ازادي رادیو ته ورجست د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د ځینو اوریدونکو اسمي سونه چې تر دې شپې د افغان بیسیم د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي. سید حسن لزابل په خپل اسمس کې لیکلي د سوري خبرې چې پیلېږي ورسره ټول افغانانو ته هیله پیدا کیږي. عبدالرزاق صاحب زاده د لغمان لالي الینګار څخه لیکلي چې افغانانو ته یادونه کوم چې پودسي د جنگ دوام د پردیو د ګټو دوام دی. ل پکتیا څخه البته د دندې پټن ولسوالۍ څخه سلطان صادق مقبل لیکلی د انتخاباتو کمیسیون باید نتایج ژر اعلان کړي. سمیع الله حلیمی تندر لیکلی د پکتیا زیاتره سړکونه اوس هم کنډو کپر دي، خو دغو سړکونو ته تر دې دمه هیچا خاصه پاملرنه نه ده کړې. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلی د کابل او لوګر هغه سړک چې رغول کیږي د خلکو دوکانونه او کورونه وران کوي، باید حکومت د دوی حق ورکړي. عزیز رحمان له ننګرهار لیکلی د شغلی ولسمشر څخه هیله کوم چې د ښوونکو معاشونه زیات کړي، ځکه چې د یوه کوچني کور گزاره هم نه کیږي، حتی دغه کورنۍ نسي کولی چې د ډاکټرانو فیس هم ورکړي. شفی جان زدران لیکلی چې د انتخاباتو کمیسیون هر خبره د ولس تیر ایستل دي. فریدون حلیمیار لیکلی د علی پور دوسیه باید وڅېړل سي او افغان حکومت باید خلکو ته ځواب ورکړي. عنایت الله برهانی له پکتیا څخه لیکلی چې له چارواکو هیله کوو د محصلانو یاشا زیاته کړي، ځکه چې اوسنۍ یاشا چې 1800 افغانۍ ده هیڅ ضرورت نسی پوره کولی. ابو یحیی له پکتیا لیکلی باید هغه ښوونکي چې په اقو زحمه ټاکل سوي د پوهنې وزارت لخوا رسمي سي. او بشیر حبیبزی د لوګر له ازرې ولسوالۍ څخه لیکلی باید 01 قطعه نور پوځي عملیات بند کړي، ځکه چې ډېر وار یې په پوځي عملیاتو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله وړي. سیازادی رادیو تماشای است. دا هم د خبرونه د مهمو خبرونو لندیز. د هلمند والی وای د ایران او پاکستان په ګډون ځینې هیوادونه خپل اهداف ته د رسیدو لپاره له وسلولو طالبانو د پروژې په توګه کار اخلي. د هغو دریو امریکایي پوځیانو د جسدونو پاتې شونې امریکا ته ورسېدل چې په افغانستان کې په 14 کې وژل سوي وو. دوی د سه‌شنبې په ورځ په غزنی کې د سړک غاړې بم په 14 کې ووژل سول. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د ګوزڼ یو پولیو په وایروس د اخته کوچنیانو شمیر د تیر کال په نسبت تقریبا دوه برابره زیات شوی. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا ویلي چې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې له ځینو غړو سره د جنسي او فزیکي تشدد د ادعاو په اړه څېړنې کوي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي سره له دې چې د روسیې له ولسمشر سره یې پلان سوي خبرې لغوه کړي، خو له ولادیمیر پوتین سره ډېر ښه ارتباطات لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي څارونکي له ایرانه غواړي چې د بشري حقونو هغه مدافعان چې له اجباري حجاب سره د مخالفت له کبله زندانی سوي خوشي کړي. او د امریکایي ډالرو په مقابل کې د پاکستاني کلدارې بیه په بېساري ډول لیدلې ده. د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واوري. تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل وسلی سي چې ادرس دی ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې د کابل لوګر د لوی لارې د امن کولو لپاره یې پوځي عملیات پیل کړی دي. د دې لارې په اردو کې په دې وروستیو کې ناامني زیاته سوې ده. تفصیل له نجیب الله الوخیل ناوري.
د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې له څو ورځو راهیسې امنیتي ځواکونو د کابل لوګر د لوی لارې د امنیت د ښه کولو لپاره عملیات پیل کړي او یو شمېر سیمې د وسلوالو له شتون څخه پاکې کړي دي. د جمعې په ورځ د لوګر د امنیت قوماندانۍ امنیتي مرستیال سمنمل محمد ایوب وردک آزادۍ راډیو ته وویل چې
ګډ امنیتي ځواکونو څو ورځې کېږي چې په دې دوام لمبر شهره باندې هغه نگرانۍ چې د خلکو سره وي یو ځای ګډ عملیات پیل کړي، چې په دې عملیاتو کې کمال خیل، داداخیل په مرکزی ساحو او مناطقو کې، پدخواه روغنی، پدخواه شانه، پدخواه ساحو و مناطقو که زموش عملیات جریان داریم. انشاءالله چه زموش عملیات هم دست بر دلار پر وجودو که ادامه لری، انشاءالله چه ده حالت با برتا عادی حالت را بگرزیم.
ده کابل لوگر دلوی لارو پا بیلا بیلوسیمو که ده افغان امنیتی زواکونو پا عملیاتو که ملی اردو، ملی پولیس، ملی امنیت او نور زانگری پوزی قطعات و جوستامون برخلری. یا تن سرتیره چې په دې عملیاتو کې موجود دی هیله څرګندوي چې د دوی په عملیاتو سره به یاد سیمې امن شي.
دولتي اورګانونه او پولیس ملي اردو سرحدي د ټول ځواکونه په ګډه همکاري سره پر دې منطقه باندې عملیات شروع کړي. ان شاء الله دا منطقه به ډېر ژر په امن کې شي.
بل لوري ته د لوګر اوسیدونکي د کابل لوګر د لارې د امن کولو لپاره د ډیرو او دایمي تدابیرو غوښتنه کوي. مدني فعال الیاس نظري وایي چې
یو کال په دې خوا وسلوالې ډلې د سرک سر ته راوځي او یو شمېر خلک کاغه دولتي وي یا خاص تجاران وي ځان سره بیایي، په یو نوم او بل نوم یې زوروي، پیسې ترې اخلي، حتی وژني.
د لوګر د ولایت شورا غړي وایي چې د کابل لوګر د لارې د امن کولو لپاره یوازې پوځي عملیات کفایت نه کوي. هغوی د دې لارې په اوږدو کې د ځینو دایمي تدابیرو د اجرا غوښتنه لري. د ولایت شورا مرستیال عبدولی وکیل وایي هغه واستوال چې د سړک سر ته راوځي هغوی سیار خلک دي چې له امنیتي ځواکونو څخه د عملیاتو پر مهال ځانونه څنګ ته کوي، خو کله چې پوځیان ولاړ شي دوی خپل فعالیتونه او تحرکات بیرته پیلوي.
دوامدارې پوستي جادول په لاره دا یوه نسخه د حل لاره ده. دویمه نسخه دا ده چې ولایتي شورا وکیلان او ولسی نهادونه خپل ولس سره خبرې وکړو چې دا د لویې لارې د امنیت په تامین کې څنګه کولای شو چې جانب مقابل سره ډیالوګ وکړو تر څو دغه لویې بدنامۍ نه د لوګر ولس نجات پیدا کړي. اکثره په دې لاره کې زموږ هغه مسافر عزیزان چې د خوست پکتیکا او د پکتیاوي په دې لاره کې کوزیږي او زورول کیږي، په دې معنی باندې چې د دې خلکو چراغ لا ماغه جاي نه ده، لدې جن نه ده، خو بدنامۍ د موږ د ولایت د لوګر ده.
لوګر د پلازمېنې کابل جنوب لورې ته پروت ولایت دی چې د قبایلي مناطقو په ګډون د ننګرهار، پکتیا او میدان وردګو ولایتونو یو شمېر ناامنو سیمو سره ګډه پوله لري. په دې وروستیو کې د کابل لوګر د لویې لارې ناامني په دې مسیر کې د مسافرو او حکومتي کسانو د جدي اندېښنو لامل شوې ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په نورستان کې 150 کسانو د حرفوي زده کړو شپږ میاشتنی کورسونه بشپړ کړي دي. برخوالو د ترکاڼۍ، خیاطۍ او نورو برخو کې کسبونه زده کړي چې تر دې وروسته به کولی سي د خپلې کورنۍ نفقه برابره کړي. تفصیل د روحلانوري پراپور کې.
په نورستان کې د ټولنیزو چارو رئیس عمران کامران د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د نورستان ډېرې اوسیدونکي د مالدارۍ په چارو بوختي او نور کسب او کارې نه دي زده، نو همدای د بیروزګارۍ ستر لامل دی. دوی هم ورته د یادې ستونزې هواري د پاره د حرفوي زده کړو کورسونه جوړ کړل.
د جوزانه میاشت نه د اقرب تر میاشت پورې شپږ حرفو کې 150 نفر روزلي دي چې په هغه کې 40 نفر ترمیم موټر کې دي او 40 نفر هم کندنکارۍ کې، 10 نفر هم د کمپیوټر په زده کړه کې او 10 نفر هم خزینه خیاطانی په مرکز کې او 10 نفر خزینه خیاطانی په وایګل ولسوالۍ کې. دې باندې تقریبا 5,221,602 افغانۍ لګښت راغلی دی او د کار او ټولنیزو چارو وزارت NSDP به معامله خاص خا دا پیسې ورکړې.
هغه وای اوس هم 200 نور کسان د ډاکار مرستندوی ادارې لخوا په جوړ شوی کورس کې په زده کړو بوختي.
د ډاکار مسته په همکارۍ تقریبا 200 په دغه شپه خورو کې روز چې سیل نه عمله نوې هغه زده کړې جریان لري او کله غني ضرورت نه کې ان شاء الله هغه تورن ته تقدیم شاو فارغ بسی. کې کال کې هم شنه موږ سره ډاکار مسته همکار دی 300 نفر لپاره دوی زمينه سازي عمل شه پنیر په یوه برخه کې کې هم شنه موږ خپل د کارو کوم نیز شروع او ریاست د وزارت همکارۍ باندې له 400 نه زیات کسانو ته مختلف ولسوالۍ او مرکز کې د عمل شه پنیر پنیر او مسکل دکو پلان ته تړلی دی.
شریفه د خیاطۍ له کورس څخه فارغه شوې ده. وای د کورس جوړېدو وړاندې په پټیو کې سخت کارونه کول، اوس چې کسب زده کړي د شاوخوا کورونو خلک ورته د ګنډلو د پاره جامې راوړي او په خپل کور کې حلاله روزي ګټي.
مونږ د حیاتې حرفي کتاب هم زده کړی او د موزي هم روزانه روز کې 50% د حیاتي عملي کار کړی دي. د حیاتي استاد هم ښه و، مونږ سره ښه منظم ډول درس درکړی و، ډېر هم حاضر شوی دی، روزانه حاضري اخیستې دي. برنامې کې کم معرف کې کم جامې چې ګنډي مونږ ته درکوي، مونږ په خپلو جامې ګنډو، مونږ په اسانۍ سره زموږ ژوند کې حلال روزي ګټو.
امین شاه امین په لرګیو کې د کندنکارۍ کسب زده کړی وایي
مونږ شپږ میاشتې درس ویلې د کندنکارۍ په حساب کې او ډېر منظم کارونه هم پکې زده کړل. کار اوسه پورې مطلب مونږ منظم شپږ میاشتې زده کړي کړي، شپږ میاشتو کې مونږ منظم کار یاد کړی دی او نور داسې اوسه پورې مونږ ته کار زمینه نه ده مساعد شوې، کار برابر شوی نه دی او کېدای شي ان شاء الله مونږ کوشش کوو چې ځان ته کارونه پیدا کړو، نور ترقي ورکړو دغه کندنکارۍ ته.
د نورستان په مرکز پارون کې 150 تنه سړي او میرمنې په داسې حال کې د حرفوي زده کړو له کورس څخه فارغېږي چې اوس هم د هیواد په بیلابیلو برخو کې په زرګونو کسان بیروزګاره ګرځي.
ژوند آزادي
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی تاسو تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شریک
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو، موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
دغه شیبه په افغانستان کې د سهار اته بجې او څلوېښت دقیقې کیدونکې دي. د ګوړې اچار تفریحي پروګرام په همدې خپرونې کې اورېدلی سئ. تر دې پروګرام مخکې مرکه لرو. تر مرکې مخکې ورځو خوست ته. د جمعې ورځې ناوخته د خوست په ملي لوبغالي کې د څلور څلوېښت لوبډلو ترمنځ د سولې په نوم د فوټبال لوبې پیل شوې. د سیالیو تابعیا کوونکي وایي چې د فوټبال دغه تورنمنت چې درې میاشتې دوام کوي، د خوست د ځایي ټیمونو تر څنګ به د کوزي پښتونخوا د فوټبال لوبډلې هم برخه واخلي. تفصیل د ازادي راډیو د خبريال نجیب الله الوخیل په راپور کې اوریدلی سي.
د خوست د اولمپیک امیر عزیز ملنګ د فوټبال لوبې د سیالیو د پرانیست په مراسمو کې ازادي راډیو ته وویل، د دې سیالیو په ترسره کېدو سره به له یوې خوا په دې ولایت کې د فوټبال د لوبې تکړه لوبغاړي معلوم شي، او بل لوري ته به ځوانانو ته دا پیغام ورکړي چې د نشه یي توکو له کارونې ځانونه وساتي او په خپلو کې یووالی وکړي. د بیلابیلو سوداګریزو شرکتونو او د ټولنې له شتمنو خلکو وغوښتل چې د ځوانانو د دا ډول برنامو مادي او معنوي ملاتړ وکړي.
خوست ولایت کې د څلور څلوېښتو ټیمونو ترمنځ د فوټبال سیالۍ شروع شوې. د دې سره مونږ یو خواته مونږ به غښتلي ورزشکاران په دا کې پیدا کړو، او په دوهم په قدم کې مونږ څنګه وکړل شو چې د نشه یي توکو سره مبارزه وکړو، څنګه چې د ځوانانو ترمنځ مونږ یووالی رامنځته کړو. هیله مو دا ده چې دغسې شرکتونه نور هم را پیدا شي چې هغه په خوست ولایت کې په بیلابیلو بخشو کې په بیلابیلو رشتو کې دوی سرمایه ګذاري وکړي.
په خوست کې د فوټبال فدراسیون مشر عبدالفتاح واکمن وایي، په دې ټورنمنټ کې به د خوست سربیره د یو شمېر نور ولایتونو په ځانګړي ډول د جمعې په ورځو کې د کوزې پښتونخوا د نږدې سیمو لوبډلې هم برخه واخلي.
په دې کې د سیمې نه علاوه د نورو ولایاتو لوبغاړي به هم شتون لري، او ترڅنګ به مونږ د دې په خاطر چې د خوست فوټبال نوی رنګ راوړي، حتی د کوزې پښتونخوا هم غواړو بعضې ټیمونه هر جمعې په ورځ مونږ را دعوت کړو.
د فوټبال لوبې یاد سیالۍ چې د اتصالاتو د مخابراتي شرکت په مالي مرسته پیل شوي، په خوست کې ځایي مشر منیب وایي دوی به د ورزش په نور برخو کې هم ورته سیالۍ په لاره واچوي.
سلط نه یوازې دا چې په فوټبال باندې به بسنه کوي، انشاءالله په راتلونکي کې به نور ټورنمنټونه هم پر مخ وړي، لکه د کرکټ په برخه کې شول همداشان نور د کومې ورزشي برخې چې دي. ورزشکارانو لوبغاړو ته پیغام دا دی چې په خپل منځ کې اتفاق اتحاد او پر یو د مینې په فضا کې دوی خپل منځ کې لوبې ترسره کړي.
د فوټبال فدراسیون د ځوانانو د کمیټې مسؤل حکمت ګل چې او یو کموم رضوانانو ته د فوټبال تمرین ورکوي وایي، ورزش سره ځوانان د نشه یي توکو له استعمال او نورو ټولنیزو بلاریو ژغورل کیږي.
ورزش چې دای ځوانانو په منځ کې اتفاق راولي، د نشه یي مواد نه ځوانان ژغوري. کوکا فوټبال کې کرکټ چې هر لوبه موږ ملي لوبې دي، ډېر ځوانان زما سره خپل په ټیم کې موثر به تقریبا شپږ یا شاګردان لرم. شپږ کلن دي، ولس کلن دي، اته لس کلن دي، اوس دغه لس کلن ټیم پر مخ روان ده. نو کوشش کوو د حکومتوي درونه هم دغه وخت نه ده چې مثلا موږ سره کومه وکړي.
د یادونې ورده د خوست په مرکز ولسوالیو کې لسګونه زره ځوانان سپورت کوي. که څه هم پخوا والیبال، باسکټبال او ورپسې فوټبال د دوی د خوښې لوبې وي، خو په دې وروستیو کې کرکټ زیات مینوال پیدا کړي او نږدې په هر کلي او قوم کې دا لوبه تر سترګو کیږي. د خوست زرګونه نور ځوانان بیا د رزمي ورزشونو په کلبونو کې تمرینونه کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
کاناډا غواړي هغو افغان سیکانو او هندوانو ته چې په افغانستان کې له امنیتي ستونزو سره مخامخ دي پناه ورکړي. د کاناډا د کډوالو د چارو وزیر احمد حسین ویلي چې کاناډا ته د سلګونو افغان سیکانو او هندوانو د استولو طرحه په وروستي پړاو کې ده، او د نوي کال له پایله به یې عملي کول پیل سي. د ځینو غیر رسمي ایسایو له مخې په نویمه میلادي لسیزه کې په افغانستان کې شاوخوا 25 زره هندوان او سیکان اوسېدل، خو اټکل کېږي چې د دوی شمېر به اوس 2000 ته رسیږي. په تیرو څو کلونو کې په تیره د کورنۍ جګړې په اوږدو کې د زیات شمېر افغان هندوانو او سیکانو کورونه، جایدادونه او معبدونه غصب سول، او د زور زیاتۍ له کبله په زیات شمېر له هېواده وتلو ته اړ سول. خو اوس کې بیا په ډله ییز ډول له هېواده ووځي، د افغانستان تاریخي او کلتوري غنا به څومره زیانمنه سي. په دې اړه احمد تکل د سرحدونو او قبایلو په چارو کې د ولسمشر له سلاکار غفور لیوال سره مرکه کړي. شغلی لیوال د مرکې په پایل کې هیله څرګنده کړه چې د دې کار د مخنیوي هڅه وسی.
په تاسو شرایطو کې چې موږ فکر کوو چې افغانستان د ثبات خواته روان دی، د دوی وطن لپاره مرغه دوه درې نور پیغامونه هم ځان سره لري چې خدای مکړه خدای مکړه یو پیغام دی چې افغانستان ګواکې د خپل اوسیدونکو لپاره د ډاډ وړ هیواد نه دی. هیله لرم چې د دغه اقدام مخنیوی وشي او موږ دلته داسې شرایط جوړ کړو چې هغه کډوال شوي سیک او هندو باوره افغانان بیرته راستانه شي، ځکه چې دوی د دې هیواد خورا لرغوني بومي او اصلي اوسیدونکي.
لیوال صاحب، غواړم پوه شم چې له کلتوري پلوه له تاریخي پلوه د هندوانو او سکانو نشټوالی به د افغانستان د ټولنې لپاره څه ډول عواقب ولري او څومره به یې پرنګ او ښکلا کې نیمګړتیا راولي؟
له تاریخي پلوه د هندویزم او هندو باورونو تر ټولو مهم او قدیمي مرکز افغانستان په لغوي جملې نه کابل او باګرام دي. دغه اوسنۍ جویشیر د نخاس سیمې ته نږدې د هندوانو یو مزدک یا عبادت ځای هم شته دی، همدغه تیږه اوس هم هلته موجوده ده. یو باور داسې دی چې هندویزم اصلا له افغانستان څخه له کابل څخه تللی دی.
اوس په د اوسني په معاصره دوره کې به د دوی نشتوالی خدای مکړه څه کموالی راولي په افغاني ټولنه کې؟
ستونزه همدلته ده چې موږ تاریخي پلوه د تاریخي نمونو زموږ د فرهنګ زموږ د لرغوني ګډ کلتور یو لوی پرخه میراث په افغانستان کې خوندي دی. یعنی موږ نه یوازې یو شمېر ډېر صادق او رښتینی هیوادوال خدای مګر الله سور کوو، بلکې د خپل تاریخ او فرهنګ یو ټوټه د خپل وجود څخه نیمو او لری غورځو. له بشری پلوه ډېر لوی بد واقع ده، همدارز له فرهنګي او تاریخي پلوه زموږ هندو باور او سکه افغانان یوازینی خلک دي چې په هیڅ تاریخي واقعیا کې د دې لاسونه د خپل افغان په وینو سره نه دي. دوی هیڅ کله د چا مال نه دی لوټلی، دوی هیڅ کله بیت المال او ملي شتمني نه دی لوټ کړی، دوی هیڅ بل افغان ته زیان نه دی رسولی.
بله، مګر د دوی بله لیوال صاحب، مګر د دوی مالونه لوټ شوي دي، هم کلتوري شتمني او هم مالی برخه کې دوی ته زیات زیانونه واوښتل. فکر کوي چې مسؤل په دې کې څوک و؟ حکومتونه، وسلوالې ډلې، تنظیمونه او که حتی عوام خلک؟
د عوام خلکو ستونزه خو په دې کې وي چې دوی په مجموع کې د سیاسي او اجتماعي شعور نه دی پرېښودل شوی چې واده وکړي. خو د دې باوجود هم خلکو دلته پوره زغم درلودلی دی او په ډېره د تاریخ په اوږدو کې له دوی سره ډېر نږدې مناسبات درلودلي. له ټولنیز پلوه خلکو د تاریخي بهیر کې دوی سره ډېر ښه ژوند درلودلی دی. له بده مرغه د دوی د لوټ او د دوی د تالان او دوی ته د زیان رسولو پدیده هم د جګړو د جګړمارو او د پردیو دسیسو یوه برخه وه. په دې کې د هغو ګاونډیو اغیز نشو هیرولی چې له تاریخي پلوه له هند سره دښمني لري. همدوی خپلې لاسپوڅې ډلې په اویایمه لسیزه کې افغانستان ته راولېږلې او د سیاسي دسیسې په توګه پروګرام شوی برنامه یې ورکړله. په کرته پهان کې د دوی ډېرې زیاتې برخې کورونه په زور غصب کړل، دوی ووژل، لوټې کړل. زموږ هندو باوره افغانانو چې تاسو پوهېږئ چې تجارتي کاروبار درلودو د دوی شتمني نسبت نورو ته وه. د دوی دوکانونه په منډۍ کې او په ټولو بازارونو کې د افغانستان هر هغه ځای کې چې زموږ هندو باور او سکه باور افغانان په هغو کې ژوند کوو، د دوی شتمنۍ په دوکانونو کې او په تجارتي برخه کې زیاته وي. دا ټول لوټ شوي، د دوی معبدونه، د دوی سالونه، د دوی مندرونه دا وران شول، غصب شول. اورته د سپارلو مراکز په ډېرو ځایونو کې یا غصب شول او یا هم دوی ته اجازه ورنکړل شوه چې دوی خپل مراسم ترسره کړي. د دې ټولو ظلمونو باوجود هر هندو باور سیک افغان چې په بهر کې لیدلی دی هره شیبه دې ته په تمه دی چې دومره ثبات او دومره امکان رامنځته شي چې دوی بیرته راشي. حتی دوی وایي چې موږ له خپلو شتمنیو څخه هم کولای شو سترګې پټې کړو خو غواړو چې په افغانستان کې ژوند وکړو.
کوم تضمین شته چې داسې یو شرایط به برابر شي چې نه یوازې دا سکان او هندوان له افغانستانه ونه وځي بلکې هغوی چې تللي دي بیرته هیواد ته راستن شي؟
تر ټولو لوی تضمین د افغانستان اساسي قانون دی. د افغانستان اساسي قانون د ټولو افغانانو د سر، ځان او ملکیت د حفظ تضمین ورکړی. اوس باید حکومتونه، نړیواله ټولنې، مدني نهادونه د قانون د تطبیق مراجع او تر ټولو مهم د افغانستان ملت قطعا د دوی د ژوند ضمانت وکړي او پرې نږدي چې د افغانستان د فرهنګ، د تاریخ او د بشري ښکلا یو لویه او مهمه برخه خدای مکړه د دې ملت څخه کنده وشي.
د سرحدونو او قبایلو په چارو کې د افغان ولسمشر سلاکار غفور لیوال ول ازادي رادیو سره په مرکه کې
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګورې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
قدرمن اوریدونکو سلام خدای مو روغ لره له هر څه مزل تور شو لوالی لولسواله لشارواله لقاضی لسارانواله لوزیره لوکیله اوان لجمهور رئیسه چې دا ولی په خو خو به خلکو ویل چې هر څه ډیر شي نو مزه یې کم شي او اوس بیا وایي هر څه چې اصلاح شي خوند یې لاړ شي. مقصد د میوو او ترکاریو له جنسونو څخه ده خو چې له دې چارواکې به مو ولې زړه تور شوی وي. د خبرونې په پیل کې مو د هوایي دالیزونو له رئیس سره مرکه درته کړې ده. وای وری کلمړی ځان راو پیژنې نو خوشاله بشو.
زه بیلر خان بیلر د هوایی دهلیزونو رئیس.
بیلر خان بیلر صاحب که در ته وای چې هوایی دهلیزونه چیرته دی او څه ډول دی ځکه دا نوم یې نه وای واورید.
هوایی دهلیزونه په هوا کې دی او موږ له ځینو هیوادونو سره د وړلو راوړلو لپاره جوړ کړي دي.
دا خو مو نو بیا ډیر غټ کار او ډیره غټه اختراع کړې ده چې په هوا کې مو دهلیزونه جوړ کړي دي. که دا سی وینو هوایی ښارونه هم جوړولای شي.
هوایی ښارونه خو نه پوهیږم چې جوړ به شي او کنه خو دهلیزونه مو جوړ کړي دي.
پخوا خو دلته خیالي شیان ډیر جوړېدل لکه خیالي ښوونکي، خیالي ښوونځي، خیالي عسکر، خیالي پوستې او خیالي کنډکونه. نو دا هوایی دهلیزونه هم همغه کوم شی دی او کبل څه دی؟
هوایی دهلیزونه د دې لپاره دی چې د مونږ مالونه نور هیوادونو ته یوسي ځکه زمونږ ګاونډیان خو مو د ځمکې له لارې نه پرېږدي او که همداسې کینو نو مالونه مو خرابیږي او یا هم ارزانه خرڅیږي. خو کولی شو د هوایی دهلیزونو له لارې د نړۍ ګڼو هیوادونو ته یوسو او په ښه قیمت یې وپلورو.
کیدای شي د یوه دهلیز نوم واخلئ؟
مثلا د هند او افغانستان هوایی دهلیز، د چین او افغانستان هوایی دهلیز او دا ډول د قزاقستان او افغانستان هوایی دهلیز.
خانو سر مې وسم په خلاص نه شو چې د هوایی دهلیز به څه ډول وي خو زه هر ډول چې وی بنو.
ښه، نو بله پوښتنه لرئ؟
هو، پوښتنه مې دا ده چې هوایی دهلیزونه جوړوئ خو په هیواد کې لویې لارې مو له لاسه وځي. هره ورځ په یوه نه په یوه لویې لار کې مصیبت جوړ شوی وي، نه پل پاتې دی او نه هم پلچک. قیر خو لا پخوا له منځه تللی و. دغه ځمکني دهلیزونه ولې له لاسه ورکوئ؟
ته ښه وایې، خو نړۍ پر مخ ځي، شاته نه راځي. که موږ پام ځمکني دهلیزونو ته ور واړو خو بیا خو مو نه میوه چیرته تللی شي او نه هم نور مواد.
خو همدا مواد لومړی د ځمکني دهلیز له لارې مرکزونو ته رسول کیږي او بیا د هوایی دهلیز له لارې بهر ته ځي. نو ځمکني او هوایی دهلیزونه سره تړلي نه دي؟
ځمکني دهلیزونه او هوایی دهلیزونه سره تړلی دی خو چې اوسې دنیا وویني چې موږ هم یو څوک یو نو هوایی دهلیزونه راته ډیر مهم دي.
نو د هیواد ځمکني دهلیزونه به څنګه کیږي؟
څه وایم، نو دا پوښتنه د ځمکنیو دهلیزونو له رئیس نه وکړه.
ځمکني دهلیزونه رئیس نه لري؟
ځکه دا حال و ځمکنیو دهلیزونو ته به هم رئیس مقرر کړي او د هر یوه د افتتاح مراسم به هم ونیول شي.
Thank you. د حکومت او رایت اګلی مو اوري چې په شیر کې یو لبل کوي.
حکومت
خیزما پیسې دی راز خوڑی پو بوجی بوجی زړم شو پلی پلی.
رایت شکایوی چوری خطا مقرر کردی دی شدی زرور کردی دی.
حکومت ما مقرر کردی چی دخلکو بخدمت وکڑی کار با در رایت وکڑی.
رایت کار در رایت سوی تولل وجه نغاری وی داناری سوری وی.
حکومت لوگا خوی نمانم طول پا نس مار دی لوی دی که وار دی.
رایت دا څنګه ماړه دي چې ډوډۍ پسې دوبۍ ته ځي هند او کراچۍ ته ځي.
حکومت څو به یې له لوږې ځي ډېر یې له مستۍ نه ځي کار د عیاشۍ له ځي.
رایت زه هغه به پرېږدو دلته یې حال وګوره وژه یې عیال وګوره.
حکومت خدای چې وږي کړي دي زه یې مړوی نه شم بل ځای ته یې وړی نه شم.
رایت څه وکړي دا خلک لږ خو ته هم کار ور وښیه سمه لار ور وښیه.
حکومت زه به څه لار وښیم نه خپله لاره ورکه ده دا زمانه سپکه ده.
رایت کار د زمانې نه دی دا ټول فساد په تا کې دی درد مې چې په ملا کې دی.
حکومت دا فساد هم ته کوې تا نه زه جوړ شوی یم ځکه خو سوړ شوی یم.
رایت ما نه چې جوړ سوی یې ولې دې نو هېر کړم وچ دې لوبو تېر کړم.
حکومت ما نه یې هېر کړی خو ته په بدله راځي داسې بې اختیار ځي.
رایت هغه لاره کومه ده لږ خو ما ته ووایه بس دې نور بد مه وایه.
حکومت تا هر څه ته شا کړل او کوکنار دې راته وکړل دا د سترګو خار دې راته وکړل.
رایت زه چې کوکنار نه کرم ووایه چې څه وخورم خاورې که واښه وخورم.
حکومت نورې ګیلې مه کړه له ګیلو نه څه جوړېږي نه ملک پرې آبادېږي نه.
رایت دا خو ګیلې نه دي دا مې ټول شکایتونه دي سوې فریادونه دي سوې فریادونه دي.
اوز دغه کیسه هم واورئ.
د بخار دیګ مې د غدش بلاکونو د جوړولو لپاره ښار ته راوړی وو او چې جوړ شو نو څه نوره د کور سودا لکه چای بوره لږ د برق سیم او ځینې نور شیان مې هم واخیستل او په بخار دیګ کې مې واچول. لږ لاره به نه وم تللی چې د بوټونو ګنډل مې را په یاد شول او نیغ یو مچي ته لاړم چې بوټونه مې وګنډي. د مچي سره تر بیې خلاصولو وروسته مې بوټونه ور وایستل او د هغه زړې چپلکې مې په پښو کړې. مچي لا د بوټونو ګنډل نه و پیل کړي چې د سردرد ګولۍ را په یاد شوې ځکه هغه یې په کور کې راڅخه غوښتې وې. نو مچي ته مې وویل چې تر څو ته بوټونه ګنډې زه به په منډه او پاکټ د سردرد ګولۍ را واخلم. مچي وویل سمه ده زه لاړ شم. ورته ومې ویل چې د بخار دیګ ته دې پام وي چې نوره سودا مې هم پکې اچولې ده. مچي راته وویل زه بېغمه اوسه ورته پام مې دی. 200 متره وړاندې یو درملتون و او چې ګولۍ مې ترې راواخیستې او د مچي په لور راوخوځېدم نو تر 40 متره لارې وهلو وروسته یو دم پولیسانو راوګرځولم او راته ویې ویل چې مخکې نشې تللی. ورته ومې ویل هلته مې مچي ته بوټونه ورکړي دي چې راته وې ګنډي او نوره سودا مې هم ورته ایښې ده. پولیسانو په غوسه راته وویل چې د تلو اجازه نشته ځکه چې هلته بم ایښودل شوی دی او امکان لري انفجار وکړي. په رښتیا د ښار دغه سیمه د پولیسانو موټرونو او امبولانسونو ونیوه او هرې خواته د خطر زنګونه او هرنګونه ویل کېدل. تا به ویل کومه غټه جګړه پیلېدونکې ده. په لسګونو موټرونه او په سلګونو ډول ډول امنیتي کسان شاوخوا تیت شول او سنګرونه یې ونیول. سیل کوونکي ښاریان نور هم شاته وتنبول شول او ټوله سیمه تر کنټرول لاندې راغله. سره له دې چې امنیتي کسانو نه پرېښودم خو بیا هم د خپلو بوټانو او د بخار دیګ لپاره د عملیاتو تر خلاصېدو پورې ماتاله شوم او چې کله عادي حالت شو خلک پرېښودل شول چې په عادي ډول تګ را تګ وکړي نو زه هم لاړم چې له مچینه مې بوټان او د بخار دیګ را واخلم او کور ته لاړ شم. د د مچی ځای ته چې ورسېدم نو ګورم چې په مچی باندې خلک راټول دي او پوښتنې ترې کوي. د مچی چې د خلکو له منځه په ما سترګې ولګېدې نو په غوسه شو او راته ویې ویل، خدای دې خوار کلاله دا مردار دیګ سره نژدې دې پې تباه کړی و، په بخار دیګ کې دې د برق سیمان اچولی و. وروسته پوه شوم چې له دیګه د برق سیم راوتلی و او چا ګمان کړی و چې بند دی پکې، او بیا پولیسان خبر شوي و. ټوله سیمه کلا بند شوه او چې کله یې کتلي و دیګ خالی دی او بارود نشته پکې، نو بیا یې مچی خوشی کړی و. خو مچی راته ویل چې بوټان او د بخار دیګ دی امنیتي کسانو د معاینې لپاره له ځان سره وړي دي.
ننګیار نشنا برابره کړی وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، سپوږمۍ، ستاره امینی، برای افغانپور، حسین حکمت او زهیله زرمتی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
ساعت 9 صبح هست